شین
ډیر زیات مننه دوستانو د ازادي رادیو د یو سات خبرونه زه رضوان مراد د آصف حبیبي په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او په کې کابل ته د هند صدر اعظم د سفر د موضوع په اړه وروستي جزئیات له تاسو سره شریکو دغه راز په انقره کې د ولسمشر غنی او د ترکیې د ولسمشر ترمنز د کتنې په اړه هم رپورټ اوري او د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر سره ځانګړې مرکه هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته د هند صدر اعظم نریندر مودی نن کابل ته ورسېد او ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ساعتونو کې د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مالی مرسته جوړه شوې ده پرانیسي د ترکیې جمهور رئیس وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان په راتلونکو لسو کلونو کې یوازې پرېنږدي او د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو زرګونو زیارت کوونکو او سیلانیانو تېره شپه د بیت المقدس په بیت اللحم کې د کرسمس یا عیسی علیه السلام د زوکړې اختر ولمانځه د خبرونو تفصیل د هند صدر اعظم له افغانستان څخه د خپل لومړنۍ کتنې په ترڅ کې نن سهار کابل ته ورسېد د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د کابل پر هوایي ډګر او ارک ته په رسېدو ولسمشر اشرف غنی له نریندر مودی څخه تود هرکلی وکړ ټاکل شوی ده چې د هند صدر اعظم د ملي شورا نوې ودانۍ چې د نوي ډیلي په مالی مرسته جوړه شوې ده پرانیزي او افغان ځواکونو ته د هند لخوا ورکړل شوی یو شمېر هلیکوپتر په رسمي ډول افغان لوري ته وسپاري هندی رسنیو بیا ویلي چې صدر اعظم مودی به د افغانستان د ملي شورا په نوې ودانۍ کې د شورا د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وینا هم وکړي ښاغلي مودی به له افغان مشرانو سره پر بېلابېلو مسئلو او دو اړخیزو اړیکو خبرې وکړي د ترکیې جمهور رئیس وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان په راتلونکو لسو کلونو کې یوازې پرېنږدي رجب طیب اردوغان د افغانستان جمهور رئیس سره په انقره کې ګډې خبرې غونډې ته وویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې خپلې پخوانۍ تېروتنې تکرار نه کړي د افغانستان ولسمشر په خپل وار په دې خبري غونډه کې د ترکیې له هغو هلو سلو ستاینه وکړه چې د افغانستان پاکستان او ترکیې د درې اړخیزې غونډې لپاره یې ترسره کوي
از تلاشای شما در این بخش و
د وی په دې برخه کې د تاسو د زیارونو او هغې مرستې چې د درې اړخیزې غونډې د دایرولو لپاره مو ترسره کړي مننه کوو هیله ده چې دې نتیجې ته سره ورسیږو چې تیره ترخه دوره ختمه شي او د همکارۍ لپاره یو لوی ګام واخیستل شي چې د سیمې د ټولو خلکو او نړۍ په ګټه تمام وي د ترکیې جمهور رئیس وویل چې د دې هیواد ځواکونه به تر هغو چې د کابل اړتیا وي په افغانستان کې پاتې شي ترکیه اوسمهال په افغانستان کې 508 عسکر لري افغان ځواکونو پرون د امریکا قواو په هوایي ملاتړ د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو برید پر شا وتنباو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي وسلوالو طالبانو چې سنگین ولسوالۍ له څو اونیو راهیسې محاصره کړې وه روانه اونۍ هلته خپلو بریدونو ته زور ورکړ چې د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې رامنځته کړې خو وروسته له دې چې امریکایي ځواکونو وړمه شپه هلته دوه ځله هوایي بریدونه وکړل پوځي او ملکي چارواکو وویل چې سنگین د دولت تر کنټرول لاندې ده د افغانستان د ملي اردو هلیکوپترو په سنگین کې خپل قرارګاه ته د حواله لارې مرستې او اکمالات ورسول او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له زیمبابوې سره د 5 ورځنیو او 2 شل اوریزو لوبو سیریز په عربي اماراتو کې پیلوي د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبو لپاره افغان ټیم پوره چمتووالی لري د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مخکې تر دې زیمبابوې ته چې د کرکټ د نړیوال شورا پوره غړیتوب لري په دغه هیواد کې په ورته سیریز کې ماته ورکړې وه بلخوا د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي اسیا د کپ په لوبو کې پرون د بنګلادیش ټیم ته د 0 پر وړاندې په 4 ګولونو سره ماته ورکړه دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو زرګونو زیارت کوونکو او سیلانیانو تېره شپه د بیت المقدس په بیت اللحم ښار کې د کرسمس یا عیسی علیه السلام د زوکړې اختر ولمانځه ډیر مسیحیان ګمان کوي چې عیسی علیه السلام په بیت لحم کې زیږیدلی دی. دغه اختر په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ زور زیاتی په دې وروستیو کې شدت اختیار کړی او ګڼ کسان پکې مړه شوي دي. اسرائیلي چارواکو پرون وویل چې درې هغه فلسطینیان چې په اسرائیلیانو باندې بریدونو کې لاس درلود په لویدیځه ترانګه کې وشل شول، یو بل فلسطینی اسرائیلي عسکرو سره په نښته کې وشل شوی دی. په تیرو تقریبا دریو میاشتو کې د فلسطینیانو لخوا د چړو په پرله پسې بریدونو، د موټرو په وسیله وهلو او ډزو کې 19 اسرائیلیان او یو امریکایی وشل شوي دي. د بلجیم پولیسو په پاریس کې د تیرې میاشتې په تروسي بریدونو کې په لاس لرلو نهم مشکوک کس هم ونیو. د دې هیواد څارنوالانو وویل چې دغه 30 کلن سړی عبدالله نومیږي او د بلجیم تباه دی. چارواکي وایي نوموړی د تروستي قتلونو او په یو تروستي سازمان کې د غړیتوب په تور د تېرې سې شنبې په ورځ نیول شوی، خو خبرې له رسنیو پټ ساتل شوی و. تېره میاشت په پاریس کې په دې بریدونو کې شاوخوا 130 کسان ووژل شول. د روسیې ولسمشر وایي دا هیواد به راتلونکو 10 کلونو کې په هند کې د برېښنا د تولید لږ تر لږه 6 اټومي فابریکې جوړې کړي. ولادیمیر پوتین دا خبره روسیې ته د هند د صدراعظم د سفر پر مهال وکړه. د روسیې ولسمشر وویل چې هند او روسیې به په ګډه نوې جنګي او ترانسپورټي الوتکې هم جوړې کړي. هغه د نوې ډیلي او مسکو د اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ. دی وایي دغه اړیکې په ټولو برخو کې د پرمختګ په حال کې دي. زموږ زیارونه به په سیاسي مسایلو، نړیوالو همکاریو او اقتصادي برخو کې متمرکز وي. بلخوا د هند صدر اعظم نریندرا مودی ویل چې نوې ډیلی روسیا خپل یو تلپاتې شریک ګڼي. هند او روسیا په خپل منځ کې اوږدې تجارتي، اقتصادي او پوځي اړیکې لري او نوې ډیلی د روسیې وسلو یو لوی خریدار دی. او عربي ټولنې د عراق د حکومت د دې غوښتنې ملاتړ وکړ چې وایي ترکي ځواکونه دي د عراق له شمالي سیمو ووځي. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې غونډه وکړه او د عراق په خاوره کې د ترکیې ځواکونو موجودیت د عراق پر ملي حاکمیت، بریت او د عرب هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ وګڼه. عربي ټولنې په یو بیان کې له ترکیې غوښتي چې د عراق له شمال څخه خپل سرتیري وباسي. اخوا بیا ترکیې د روانې دسمبر میاشت په 10 نیټه اعلان وکړ چې له بغداد سره پر دې موضوع د شخړې د کمولو په هدف به د عراق له شمالي ولایت نینوا څخه د خپلو سرتیرو وستل پیل کړي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورای. دا هند صدر اعظم نن سهار کابل ته ورسېد او ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مالی مرسته جوړه شوې رسمن پرانیزي. د افغانستان ولسمشر په انقره کې د ترکیې له جمهور رئیس سره کتنه وکړه او د ترکیې جمهور رئیس ویل تر څو چې افغانان ورته اړتیا لري ترکیې ځواکونه به په افغانستان کې پاتې وي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر سره د هلمند او د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه ځانګړې مرکه لرو.
هم د مخدره موادو جنگ ده، هم د قاچاقو جنگ ده، او هم د شخصي ګټو جنگ ده.
د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر 19 پروګرام اورای. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. دا هند صدر اعظم له افغانستان څخه د خپل لومړنۍ کتنې په ترڅ کې نن سهار کابل ته ورسید. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د کابل پر نړیوال هوایي ډګر او بیا وروسته ولسمشر غنی له نریندرا مودی څخه په ارګ کې تود هرکلی وکړ. ټاکل شوی چې ښاغلی مودی د افغانستان له مشرانو سره خبرې وکړي او د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مالي مرسته جوړه شوې ده پرانیزي. کابل ته د نریندرا مودی د سفر په اړه همدا شیبه زما همکار سیفی الله ستانکزی راسره له کابله د تلیفون په لیکه کې دی. ستانکزی صاحب، د کابل ته د هند صدر اعظم د سفر او دا چې نن به کوم کارونه کوي نریندرا مودی په کابل کې، په دې اړه که جزئیات شریک کړئ موږ سره.
بله، همداسې به چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ ته د راتلو په حال کې دي او تمه ده چې په څو شیبو کې دغې ودانۍ ته راورسېږي او بالاخره ودانۍ پرانیزي. ښاغلي مودی کابل ته له رسېدو سره سم د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر او د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی له تود هرکلی سره په هوایي ډګر کې مخامخ شو. بیا له هغې نه وروسته هغوی ارګ ته ولاړل. په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره هم خبرې کړي دي، که څه هم د دغو خبرو ډېر جزئیات نه دي روښانه شوي، خو ځینو رسمو په تېره بیا د هند د بهرنیو چارو وزارت لیکلي دي چې امنیتي مسایل او دو اړخیزې همکاري هدف و چې په دغو بحثونو کې به پرې خبرې کېږي، او هرومرو په همدغو مسایلو باندې هلته هم خبرې شوي دي. او وروسته له هغې چې دوی د افغانستان ولسمشر او د هند صدراعظم د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ ته راورسېدل، دلته به هم عمومي تالار کې تمه ده چې وینا وکړي د افغانستان د ملي شورا ګڼ شمېر غړي او نور لوړ پوړي چارواکي او مېلمانه دغه تالار یا عمومي حال ته رسېدلي دي، او تمه ده چې په څو شېبو کې دغه رسمي غونډه پیل شي. د دې تر څنګ به تمه ده چې نن له غرمې وروسته د افغان هوایي ځواک سره د هند څلور الوتکو ورکړه هم خلاص شي، یعنې تمام شي چې بالاخره یو وروستۍ الوتکه به نن تسلیمیږي او درې له دې مخکې تسلیم شي. او تمه ده چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس هلته په هوایي ډګر کې دغه وروستۍ الوتکه څلورمه الوتکه به ایم آی 15 هغه به هم تسلیم کړي، او بالاخره دغه دوه مسئلې دي. او تر څنګ یې د سلما د بند رغولو په اړه هم بحث کېږي او تړون به ورسره کېږي، او بیا دغه هغه مسایل دي چې د نن ورځې په اجنډا کې شامل دي، او د هند صدراعظم به په دغو مسایلو باندې بحث کوي. او تمه ده چې دا یو ورځنی سفر په یو ورځ کې دغه ټول مسایل مطرح شي، او بالاخره ماښام بیرته هند ته روانېږي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. صفی الله ستنگزی او چې کابل ته د هند صدراعظم نریندرا مودی د سفر په اړه وروستي جزئیات له تاسو سره شریکول. ټاکل شوی چې په څو شیبو کې نریندرا مودی او افغان ولسمشر د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ پرانیزي. دا ودانۍ د هند په مالی مرسته جوړه شوې ده. دغه راس او نن به وروستي هغه څلورم هلیکوپتر چې هند افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړي هغه هم کابل ته ورسیږي، او د نورو دوه اړخیزو مسئلو په اړه به هم خبرې کیږي، او دغه راس موافقتنامې به هم لاسلیک کیږي. هند صدر اعظم به د افغانستان د ملي شورا دواړو جرګو یا مجلسونو ته وینا هم وکړي. له ازادي راډیو سره اوسی او په دې اړه در سره ورستی معلومات شریکو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ترکیه جمهور رئیس پان قره کې د افغانستان جمهور رئیس سره په ګډ خبري غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. رجب طیب اردوغان ویل چې د دې هیواد ځواکونه به تر هغې چې د کابل خوښوي په افغانستان کې پاتې وي. بلخوا ولسمشر اشرف غني د تروریزم ضد مبارزه او په سیمه ییزه همکارۍ کې د ترکیې د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. سلطان محمد سرور پر رپورټ لري.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په انقره کې غډي خبری غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په انتقالي دوره کې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. نړیواله ټولنه باید خپلې پخوانۍ تېروتنې تکرار نه کړي، او افغانستان باید د انتقالي دورې په راتلونکو لسو کلونو کې یوازې پرېنږدي. نړیواله ټولنه بالخصوص باید له پاکستان سره هم د پراختیا او امنیت په برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د ترکیه جمهور رئیس زیاته کړه هغه ګامونه چې افغانستان، پاکستان او ترکیه یې سره له ټولو خنډونو او ستونزو اخلي دغو هیوادونو ته مستقیمې او غیر مستقیمې ګټې رسوي، خصوصا د تروریزم ضد مبارزه کې. بلخوا د افغانستان جمهور رئیس د ترکیې هغه هلې ځلې وستایلې چې په افغانستان کې د امنیت لپاره ترسره کوي. محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې تیر ترخه یادونه ختم شي، او د سیمه ییزو همکاریو یوه نوې پاڼه پرانیستل شي. هغه وویل چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د رسولو پروژه ډیره مهمه ده، او دای باور لري چې دغه پروژه به دغه سیمه چې پخوا ویشل شوې وه بیرته سره یو ځای کړي.
مناسبات ما عمیق و وسیس
د مونږ اړیکې ژورې او پراخې دي، او دې ته اړتیا ده چې ټول یو باثباته او مرفه افغانستان د سولې او ثبات او سیمه ییزې همکاري د یو اساسي ځای په توګه په نظر کې ونیسي
و همکاري منطقوي در نظر بگیرم.
د ترکیه جمهور رئیس دغه راز وویل چې ترکیه ځواکونه به تر هغو چې د افغانستان ورته اړتیاوې په دغه هیواد کې پاتې وي. د ترکیه 508 عسکر د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کوي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي، او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.
تاسی زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. یو ځل بیا کابل ته د هند صدر اعظم د سفر موضوع څارو. د هند صدر اعظم او افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مالی مرسته جوړه شوې ده په همدې شیبو کې افتتاح کړه، او ټاکل شوې ده چې نریندرا مودي د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو ګډې غونډې ته وینا هم وکړي. موږ هڅه کوو چې د دې وینا مهمې برخې له تاسو سره شریک کړو. نریندرا مودي نن سهار وختي شاوخوا 15 بجې کابل ته ورسېد. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر پر هوایي ډګر ښاغلي مودي ته خراغلاست ویل، او دغه راس بیا ارګ ته لاړه او له ولسمشر غني سره لنډه کتنه هم ترسره کړله. د افغانستان او د هند ترمنځ دو اړخیزي اړیکې، د تروریزم پر ضد مبارزه، امنیتي چارې او نور هغه مسایل دي چې د هند صدر اعظم به د افغان ولسمشر او افغانستان د حکومت له اجرایي رئیس او نورو چارواکو سره پرې خبرې وکړي. دغه راس ټاکل شوی چې د هند لخوا افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړل شوی وروستی هلیکوپتر، یعنی څلورم هلیکوپتر، هم نن کابل ته ورسیږي. ویل کېږي چې د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله به دا هلیکوپتر په هوایي ډګر باندې د دې هلیکوپتر د ترلاسه کولو په مراسمو کې برخه واخلي. د ازادي راډیو په خبرونه کې په دې اړه در سره ورستي جزئیات شریکو. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي چې بیلابیل وسلوالې ډلې په دې هیواد کې جګړه مخته بیایي او له دغو ډلو څخه بیلابیلې کړۍ ملاتړ کوي. ښاغلی معصوم ستانکزي دا خبرې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې دي. دا مرکه سیف الله ستانکزي په پښتو او دري ژبو کې کړې ده، او د روانو امنیتي ستونزو، ګواښونو او جګړو تر څنګ د هلمند پړه په سر کې دفاع له سرپرست وزیر څخه پوښتنه کړې چې ستاسو پام ورته راړو.
ازادي راډیو خبرونو اوریدونکو اولیدونکو السلام علیکم، زه صفی الله ستانکزی یم. دا ځانګړې مرکه د افغانستان د دفاع له سرپرست وزیر ښاغلي معصوم ستانکزي سره کوو. ډېره مننه جناب ستانکزی چې موږ ته وخت راکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو نه اول د تاسو د ټولو لیدونکو اوریدونکو نه مننه کوم. سه فار ارخیز توګه همیشه د افغانانو غږ هر چیرته سره رسیدي او افغانانو په ټول هیواد کې او له هیواد بهر اوري.
له هلمند به پیل کړو خپل خبرې. په هلمند کې هم د اوس هم توده جګړه روانه ده. څه فکر کوئ ولې په دوه کارونو کې د هلمند د امن لپاره بنیادي اساسي کار نه دی شوی؟
د هلمند د امن لپاره خو عوامل د هر منطقې د هیواد هر منطقې لپاره مختلف شرایط او مختلف عوامل د سي د امن یو باعث ګرځي. هلمند یو له جمله د هغو ولایتونو ده چې هم له ګاونډیانو سره اوږده پوله لري، او هم هغه ولایت ده چې په خارجي کې هم د منابعو له نگاهنه، هم د وسعت له نگاهنه، او هم په دې باندې چې د افغانستان د دښمنانو توجه ور جدي ډېره زیاته ده. او په عین حال کې هغه بنیادی و اساسی کارون نسی دی ولس سره، دی ولس او دی نظام سره، دی نزده که دو پو برخه که باید سوی و یا او ندی سوی، در طول هر عوامل دی سوی دی باید گردی سه دی هلمند جگره تقریبا همیشه توده و پو پخواه که پو رکر کرسی بین مللی قوای پا افغانستان که بکرسی عدد وی لفغانستان و وطلی لبیرون مداخله اکمالات، تجهیزات او تبلیغات دایو هم بند نسو دی دیلو برسی پر رجی که هم د مخدره مواد و جنگ ده، هم د قاچاق و جنگ ده، او هم د شخصی ګټ و جنگ ده، او په عین زمان که د بهرنی و توتی و د وکار پتوگه هم د هلمند خلق رو ده قربانی سوید. دی جنگ دغه عوامل دی او دایلت علت سی ولی دوم رای دوام و که دقیه را اساسی ستونزی دی. زبیا هم وایم از دی هلمند ستونزی دی آورای لپاره یوازنی فوزی با عملیات کافی خبره نده. دا یا دو ارخیز قرارداد ده ولس او ده حکومت با مبین که سی چنگ پا دوار پا گره کول ایسی پا افغانستان که او مخصوصا پا هلمند که امن را عدسی
بخواه. یوازی افغان طالبان ده افغانستان دولت ترزد جنگی دل اوس ده مخالف بوده رو شمیر زیاد شویده. دغه دالو د زیاتې دوه تر شاپ څو کلاس لري کومې ګټې په افغانستان کې د بل اخره لټوي.
افسوس جیداد سه یو تعداد هیوادونه په منطقه کې د خپل متضاد او ګټو د خوندې کولو لپاره داسې فکر کوي چې به امنی په افغانستان کې به د دوی په ګټه یي سه. دا په حقیقت کې دوی په یو غلطه لار باندې سره روان شوي. په افغانستان کې ثبات، په دې منطقه کې ثبات دی، او دلیل دې سه ولې بهرني ډلې په دې کې زیاتې شوي دي. اول دلایل په دې کې دا اوس ټول انګیزه د جنگ په دې استفاده که دلسی پا افغانستان که خارجی پروگزونه دی داد مک دیلو پارا دا جنگ رو سه جهاد ده و ده افغانستان دی آزاده و ده دیلو پارا مک جنگ رو. اما بالاخره دا در طول دی افغانستان حکومت مشران اولا رو پیدا کرده سی درسته در رجعی دا خارجان رو لارسی دی به خلو حوادات لارسی رجعی سی مگو تاسی دی افغانات رو من دی بحث و دیالوگ به نتیجه که دا خبر سر حل کن ولی خبر معلوم دا واسه اغای و بحانه و اصلی خبر شخصی گرتی دی اصلی خبر دی نور و دی پردوی گرتی دی سی متاسفانه دیر افغانان پدید باندې غولې ده لیدې چې دوی رښتیا آیا د افغانستان لپاره جنگ کوي که د نورو پردیو د ګټو لپاره دا جنگ کوي او د دې لپاره چې دا جنگ ګرم وساتلی سي تاسو په دې اخرو کې بولیدلې چې ډېر مشران د علمای کرام سي په هر افغانستان او د دې جنگ عدم د مشروعیت اعلان کړی ده په دې کې فتواوې ورکړې دي په دې کې خبرې کړې دي چې د افغانانو وزن یو د بل سره جګړه کول دا ناروا کار ده د اسلام خلاف کار ده نو د دې لپاره چې دا جنگ سره ګرم وساتي نو نورې ډلې د نورو اهداف لپاره او د نورو انګیزو د راخپلولو لپاره سه جنگ ادامه ورکړي دوی راو هڅولې اوس په افغانستان کې ولې د هغه ډلې سه پوچېچن او ازبک او قرغز او په قزاق او په ایغور او لشکر طیبه او سپاه صحابه دي که القاعده دي دا د دوی ضرورت څه ده په افغانستان کې دوی راځي او موږ دوی ته جای ورکړو د دې لپاره چې دا جنگ د موږ په کلیو کې ادامه پیدا کړي دوی که مبارزه کوي خپلو هېوادو ته د لاړ شي مشروع لاره د مبارزه د دې لپاره هغه ده مګ ولې قرباني د جنگ وسو د مګ خلک ولې د جنگ قرباني وسی نو لدې نه معلومه کې سیده د شاته لاسونه دي د ساته د متضاد او ګټو لاسونه دي چې په افغانستان کې د جګړې د ادامه اور بل کړی
د چا چا لاسونه کې شي
دا خو اوس ډېره واضح ده چې د لاسونه مختلف کړی دي چې په دغې دي په دې کې خپل ګټې سره هغه کوي داخلو هیڅ نه پټ نه ده چې دلته د د سیاسی نظریات یا د منطقوی نظریات و اختلافونه په منطقه کې وجود لري د افغانستان باید د مثلا د هند و پاکستان یا د ایران و امریکا یا د مرکزی آسیا و د نورو هیوادو د متضاد و ګټو د رقابت میدان باید و نگرځي هغه وخت دا ټول منطقه په سوله و آرامی کېدلی سي چې ګټه ترې واخلي سي دا ټول هیوادونه د افغانستان سره په ګډه سره کار وکړي هر هغه وخت سي د دولتو په سطح یو بل سره همکاری وي د تروریزم په ضد باندې قاطع مثبت مبارزه کېدلی سي او نتیجه لري که موږ له هغو ډلو نه سمه مسئولیت لري او نو مکلفیت او د ډلې وسلې او د جنگ نه یو تجارتي ابزار په توګه کار اخلي او موږ او هیوادونه له دې ډلو نه د خپل ګټو د خوندي کولو لپاره کار واخلي نه په دوی مسوني او نه په افغانستان پرې دسي مسوني
افغان ستري ځینې وخت د تاکتیکي شاتک په نوم دوی له سیموزي او ځینې سیمې هم په لخره سقوط کوي ځینې سیمې د دغه تاکتیکي شاتک بدیل هم شته لکه مثلا هوایي عملیات کوشي کېدای شي افغان ځواکونه پرمختګ وکړي او د دې په ځای چې مثلا سیمې د چې سقوط وکړي کېدای شي په سیمې مختلف شي په سیمو کې مخالفینو پر ضد
دغه ذهنیت د جنگ ته باید د پای ټکی کېږدو او دا په هیڅ دنیا کې هیڅ هیواد کې دا ممکنه نه ده دا که هر څوک وایي چې موږ به کلي په کلي ټانګ درو توپ درو عملیات به کوو دا به کوو دا داسې داسې یو دوامداره لړۍ دې تعقیب کوي اما یو وخت یو بل اساسي موضوع سي کله کله مثلا په جنگ کې دا حادثات پیښیږي مثلا یو کلی کې جنجالونه دي خلکو ته مشکل پیدا کیږي مثلا نه قطعه سي هلته د هغه مؤثریت خپل نه لري یا د دې لپاره چې له بې جایه تلفات او ضایاتو نه مخه ونیول سي یو موقعیت تغییر ورکول دا په تکتیکي هغه کې بحثو کې په نظامي بحثو کې په ټولو دنیا کې په ټولو جنګو کې دا داسته منظم د غیر منظم جنگ په مقابل کې منظم جنگ همیشه ډیر مشکل وي د غیر منظم جنگ یا د چریکی جنگو هغه ډیر لوی بیل گیدا د سه یو ګروپ 15 دقیقې یو کلی کده او 15 دقیقې بعد لږ جنګ د تغییر کوي اما د دولت موقعیتونه همیشه ثابت موقعیتونه دي او دوی په موږ جوړ باندې سه هم خلکو ته ضرر رسیږي او هم دوی خپل دوی ته ضرر رسیږي یعنی دا 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 دومره
فکر کوي که مثلا دا سه به تاکتیکی شاتک په نوم عقب نشینی کیږي او بالاخره افغان ځوکونه وزي څومره به مخالفین دا فرصت پیدا کوي چې مثلا نور هم ځان تجهیز کړي مال کې
برعکس د دې خبرو یعنی به سن جوړ کې په دې عنوان باندې زه قطعا موافق نه یم چې وایي چې تاکتیکی عقب نشینی کوم یا جای خاص کوم موږ یو معقوله طریقه خد تعبیر قوتو په نظر کې نیولې ده چې یو منظم پلان په اساس باندې سره کیږي هغه دا به سه یواز دې سه هر ورځ په یو فرسایشي جګړه کې سره بوختیو د سه یو ترتیبات د لاس لاندې دي سه په ځینو جوړو کې د عملی کېدو په حال کې دي سه د مانور او د سری او فعالیتو زمینه هر تدیر سره برابر سی اوس د مثال په توګه هر عملیات چې تیرش په دشتي په دشتي ارشي د کندوز کې وصول کدا یو ډیر لوی قطعه هم لیبل وي دا عملیات ممکن وګور نتیجې نه درلودل ولې دی ډیر یو کوچنی قطعه په لیبل سره دی خاص عملیات په اجرا کولو سره ډیر څه لا سره ولې یو مثلا تیرش په سنگین کې په دې ترتیب سره فعالیت سره ورسیده دی ډیر کم قوت په وسیله یو ډیر لوی کار سره ورسیده یعنی د موږ خبره دا ده چې موږ اگر زوشت جنگ ته هم په حال تغییر کې ورکول کې یو سی هم تلفات باید را کم سی هم هدف خلاص راسی او هم ولس و نزدیل کی
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر سره مو د ازادي راډیو ځانګړې مرکه اورېده دا مرکه په بشپړه توګه د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې اورېدلی شئ یو ځل بیا ګرځو کابل ته د هند صدر اعظم د سفر موضوع ته همداشي به زموږ همکار صفي الله ستانکزی چې دا سفر له نږدې څاري را سره دی ستانکزی صاحب د هند صدر اعظم او ولسمشر غني خو د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ پرانستله آیا وینا یې هم شروع کړې ده که څنګه
نه تر اوسه یې وینا نه ده شروع کړې خو همدومره چې دوی دغه ودانۍ پرانیستل د مشرانو جرګې تالار پرانیست او بیا وروسته د ولسي جرګې او تر اوسه پورې وینا نه ده شروع کړې خو تمه ده چې د ولسي جرګې په عمومي تالار کې دغه وینا وکړي او ترتیباتو ته نیول شوي دي ډېر مېلمانه هم راغلي ملي شورا د دواړو جرګو غړي هم شته نو تمه ده چې ولسمشر غني او د هند صدر اعظم نریندرا مودي وینا وکړي او ټول د دوی وینا طرف انتظار دي دغه ودانۍ نن د هند صدر اعظم لخوا پرانیستل شوه
ستانکزی صاحب تاسو به کتلي کله اورېدونکو ته د دې ودانۍ په اړه وایئ چې هند جوړه کړې ده څه ملحقات لري څه ډول ودانۍ ده
بله دغه ودانۍ د هند په مرسته باندې جوړ شوې ده په 2009 کال کې د دې کار پیل شوی و چې په وخت مخکې د دې رسمي کار بشپړ شو مکمل ټول تسهیلي او نور کارونه هم خلاص شول دغه د هند د معلومات له مخې د هندي رسنیو د معلومات له مخې تر 90 میلیون ډالرو پورې په دغه ودانۍ باندې لګیدلی د پارلمان د دواړو جرګو لپاره د ټولو عصري او مدرن ټکنالوژي باندې سمبال ودانۍ ده او ویل کېږي چې په سیمه کې داسې ودانۍ ساری نه لري لکه څنګه چې موږ هم نږدې نه راغلو دلته د کانفرنس روم لپاره د خبریالانو لپاره او د آی ټي خونو لپاره یا ټکنالوژي په برخه کې هم دلته ډېر زیات پرمختللي وسایل کار شوي دي او واقعا هم په افغانستان کې خو د دې ساری نشته د دې ودانۍ په سیمه کې هم کېدای شي د دې ودانۍ ساری ونو شي ځکه چې ډېر په مډرن ټکنالوژي باندې دا ودانۍ سنبال ده
کبیر تر شو د هلیکوپترونو مسالې ته درې هلیکوپتر رسیدلي او څلورم هلیکوپتر هم نن رسیږي همداسې ده کنه
بله بله درې د افغان حکومت اجرایی رئیس تسلیم کړی دي په ګډه د محمد حنیف اتمر د امنیت ملي سلاکار سره هم دوی دغه درې هلیکوپټرې پرون تسلیم شوي دي ورته او تمه ده نن له غرمې وروسته غرمه مهال هم وروستۍ هلیکوپټره چې ایم آی 15 ډوله پوځي هلیکوپټره ده افغان پوځ ته ورکړل شي او تمه ده چې دغه هلیکوپټرې د تسلیمي لپاره په خپل د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او نور چارواکي هوایي ډګر ته هم ورشي
ستانکزی صاحب پرته له دغه دوه مسئلو د پارلمان د ودانۍ او د هلیکوپترونو د مسئلې هلته افغان مقامات مطبوعات څه وایي چې د هند صدر اعظم او ولسمشر غني پر نورو کومو مهم مسئلو خبرې کوي
هندی رسنۍ د معلوماتو له مخې همدارنګه د هند بهرنی چارو وزارت لیکلي دي چې په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم د دواړو هیوادونو په ګډو مسایلو امنیتي همکاریو باندې او همدارنګه په مهمو حیاتي مسایلو باندې خبرې کړي دي خو تر اوسه پورې دغه خبرو ډېر جزئیات نه دي روښانه شوي خو یوازې هم دومره چې د دوه اړخیزو همکاریو او امنیتي مسایلو باندې په هغه خبرو کې چې د نریندرا مودي تر هرکلي وروسته پار کې شوي دي ولسمشر او نریندرا مودي په دې اړه باندې بحث کړی دی
د هند صدر اعظم د لومړنی سفر د کابل ته په کابل کې د دې لپاره څه ډول ترتیبات نیول شوي د امنیتي ترتیبات او تدابیر سربېره
نریندر مودی لمړی ځل کابل ته راغی او تمه د نن ورځې تر اوږدو په کابل کې پاتې شي او له افغان سربیره د اجرائیه رئیس عبدالعبدالله سره هم وګوري. بیا به له ولسمشر پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم دوی خبرې کوي، لیدنه به ولري. واقعا هم د دوی د راتګ لپاره په کابل کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په کابل ښار کې ډېری سړکونه د ترافیکو پر مخ تړلي دي او سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په خپل هم د ودانۍ د ملي شورا ودانۍ چې د پارلمان په ساحه کې جوړه شوې ده، دلته هم په شاوخوا لرو پتو حتی په ډېرو لرو پتو سیمو کې هم کلک تدابیر شته او په خپل ودانۍ کې هم آن لوړ پوړو چارواکو نه هم پوښتنې کېږي او خاص کارتونه ورته ورکول شوي دي چې دې ودانۍ ته ننوځي او له اجازې پرته هېڅ چا ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې بالاخره ودانۍ ته ننوځي، حتی چارواکي هم.
ډیر زیاته مننه دوستانو صفی الله ستنگزی او چې کابل ته د هند صدر اعظم د سفر او د ولسمشر او د هند صدر اعظم لخوا د ملي شورا د نوي ودانۍ چې هند جوړه کړې ده، بلکې د هند په مالی مرسته جوړه شوې ده، د پرانستلو په اړه هم در سره ورستي جزئیات شریکول. زموږ په روانه راتلونکو خبرونه کې په دې اړه نور جزئیات هم اوریدل شیخ. اوس د مهمو خبرونو لنډی سپام وکړئ. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن سهار وختي کابل ته ورسېد او څو شېبې مخکې له ولسمشر اشرف غنی سره یو ځای د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مالی مرسته جوړه شوې ده پرانستله. د ترکیې ولسمشر وایي تر څو چې افغانستان غواړي د ترکیې ځواکونه به په دې هیواد کې پاتې وي. ولسمشر رجب طیب اردوغان دا خبرې په انقره کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر کتنې وروسته وکړې. افغان ځواکونه وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د امریکا په هوایي ملاتړ سره د دولت وسلوال مخالفان له زیاتو سیمو په شاته مبولي دي. د روسیې جمهور رئیس وایي دا هیواد به په راتلونکو شلو کلونو کې په هند کې د برېښنا د تولید لږ تر لږه شپږ نورې فابریکې جوړ کړي. د بلجیم پولیسو په پاریس کې تېرې میاشتې په توریستي برید کې په لاس لرونو نه هم مشکوک کس هم ونیو. او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو زرګونو زیارت کوونکو او سیلانیانو تیره شپه د بیت المقدس په بیت لحم ښار کې د کرسمس یا د عیسی علیه السلام د زوکړې اختر ولمانځه. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو او یو ځل بیا یادونه کوو چې د هند صدر اعظم نن سهار وختي کابل ته ورسید او څو شېبې مخکې له ولسمشر اشرف غني سره یو ځای د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مالی مرسته جوړه شوې ده پرانستله او ټاکل شوې ده چې څو شېبې وروسته نریندرا مودی د افغانستان د ملي شورا دواړو مجلسونو ګډې غونډې ته وینا هم وکړي.
رضوان فکر خبرونه درنو او عزت منو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مل مانزو. موږ د دې اونۍ خبرونه د ځوانانو لپاره د نوي جوړیدونکي 15 کلنې ملي ستراتیژۍ د اړتیا، اهمیت او دا چې په دې هیواد کې د دې ستراتیژۍ د پلي کېدو شرایط څومره مساعد او برابر دي بحث ته ځانګړی کړی ده. زموږ اوسنی بحث که څه هم په خوست کې ترسره شوی خو د هیواد په کچه د ځوانانو مسایل پکې مطرح شوي دي. زه نجیب الله خیل یم او د بحث ګډونوال مو دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارمین ډاکټر کمال صادق، د ځوانانو او مدني ټولنو په برخو کې د افغان ولسمشر دوه سلاکاران شمیم خان کټوازی او عادل بهرام، او په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو د برخې مشر ډاکټر نور محمد مراد. په پیل کې مولوی خاغری ډاکټر کمال سادات وپوښتل چې د ځوانانو د ملي ستراتیژۍ د جوړولو اړتیا څه وه او ارزښت یې په څه کې دی؟
هر اداره پالیسي لري، ستراتیژي لري. په تېرو څوارلسو کلونو کې د امنیت ستراتیژي نه لرله. کله چې موږ دغې ادارې ته راغلو ومو پتیله چې موږ باید ستراتیژي ولرو تر څو د خپلې ستراتیژۍ مطابق موږ ځوانانو ته خدمات وړاندې کړي. اوس موږ 15 کلنه ستراتیژۍ باندې کار کوو. د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته ولاړو، د هغوی نظریات مو راواخیستل، تر څو د دوی نظریات مونږ د دوی له غوښتنو سره سم په دې ستراتیژۍ کې داخل کړو. دا ستراتیژي 15 برخې لري. لومړی د تعلیم برخه ده، د سپورټس برخه ده، د روغتیا برخه ده، د کارموندنې برخه ده، د ځوانانو په حکومت کې ونډه اخیستنه دا برخې دي. په دې باندې بیلابیلو ځوانانو، پیغلو او ځوانانو نظرونه راکړل، ډېر قوي نظرونه وو. دا به مونږ په دې ستراتیژۍ کې ځایو. امید لرم چې د دغې ستراتیژۍ مطابق به مونږ راتلونکي 15 کاله د ځوانانو دپاره ډېر څه کړي وي.
راځم محترم نور محمد مراد ته. ښاغلی مراد، کله تاسو لږه تخنیکي پوښتنه ولرم، د ستراتیژۍ موخې، هدفونه او په محتوا باندې کتنه واچوئ.
جناب الخوی صاحب، څنګه سمون صاحب اشاره ورته وکړه، د هر ارګان لپاره، د هر کاغه دولتي او که غیر دولتي وي، ستراتیژي یو د ملا تیر جوړوي، هغه تګلاره ورکوي. هغه البته د یو سترګې دي، یو بخش سترګې دي، پامیانه ژبه کوي. نو بدبختانه منګ د ځوانانو په برخه کې سیاغه د هندمنګ د هواد یو غټ کشر تشکیلی دغه یو تګلاره نه درلودله. د تګلاره د دې بایس ګرځي چې هغه مربوطه ارګان ته څنګه مالی او مانوي همکاري را جلب کړی شو. نو ان شاء الله د دې په ترتیب کې به د دې په اخر کې به کله دا تکمیل شي. ان شاء الله موینیت به وشو کولای چې د مختلفو بین المللي او ارګانونو کومکونه ترلاسه کړي، او د دې ترڅنګ هغه اهداف چې افغانستان په لویه کې حکومت او بیا بالخصوص د دې موینیت ورته لري، او بیا د ملګرو ملتونو چې یونفپی دفتر دغه مسؤلیت لري په ملګرو ملتونو په چوکاټ کې، چې موږ کوم عمومي اهداف لرو ترڅو دا ترلاسه کړی شو، او ځوانان هغه فعال ونډه چې په نور نړۍ کې درلودلې ده هغه په فعال توګه ادا کړل افغانستان کې هم.
راځم د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار ښاغلي شمیم خان کټوازي ته. ښاغلی کټوازي، معلومه خبره ده چې د ستراتیژۍ د طرحې ترڅنګ د هغې د پلي کولو اړخ هم ډېر با ارزښته ده. تاسو د حکومت اوسنۍ ستونزو ته او په اقتصادي لحاظ باندې د حکومت تش لاسي، دې ته په کتو څومره ډاډه یې چې دا جوړه شوې ستراتیژي چې وروسته به جوړه شي دا به عملي جنبه ولري؟
مننه. ولسمشر ار پروګرام، ار یو برنامه، یو د منظم پروګرام له مخې عملی کوي، او ټول وزیرانو ته او اړوند ارګانونو ته د دولت ټولو ته همدا توصیه ده چې تاسو باید پالیسي ولرئ او ستراتیژي ولرئ او د هغوی په رڼا کې په مخ باندې لاړ شئ. نو زه تر ډېره د مطمئن یم چې هغه وزیران یې دې ته ژمن کړي دي او ټول دولتي ارګانونه دې ته ژمن کړي دي تر څو منظمه پالیسي او ستراتیژي ولري، او هغه د وزیرانو له شورا له خوا پاسیږي، او د هغې بودیجه چې موږ یې لرو هغه بودیجه د ستراتیژي سره سر ورکول کېږي او پروګرام منظم جوړیږي. نو هغه به اطمینان هم عملي کېږي ان شاء الله، ځکه د وزیرانو شورا پاسیږي او هغه ته بودیجه موجوده وي. نو د موجودې بودیجې په نظر کې نیولو سره پروګرام جوړیږي او مخته روانېږي. البته ستراتیژي به جوړه وي، په هغو برخو کې به کار اطمینان ان شاء الله.
وزیر صاحب، مخکې هم د ځوانانو ستونزې تقریبا یو شان دي په افغانستان کې، او اړتیاوې ضرورتونه تر یوې اندازې پر معلوم دي. په وروستي یو کال کې کله چې د سیاسي قدرت انتقال صورت نیولی، دلته د نورو ستونزو تر څنګ چې پیدا شوي دي، خپله د بیکارۍ ستونزه چې هغه زیاته مرتبطه د ځوانانو پورې، ځکه زیات کار خو ځوانان کوي، دا مشکل زیات شوي دي. څه فکر کوئ، یوازې دا د ستراتیژۍ کمښت و که نور کموالی هم په نظام کې شته چې دا بیکاري پکې زیاته شوې ده؟
بعد مرغه به وایو چې د امنیتي ستونزو زیاتېدل لامل و، او خارجي ځواکونه چې دلی و ډېر زیات اندازه، یو لک شل زره خارجي ځواکونه تقریبا د هغوی تر 3 لکه پورې قراردادیان و، هغوی ټول په یو کال کې تقریبا ووتل. د دې حکومت په راتګ سره موږ هغه تش دیوال ته ولاړ و، نور بودیجه نه وه دولت سره چې کارونه په هغه اندازه په مخ باندې بولي وای. نو او بل مشکل او چې زیربنا پروژو باندې په تیرو دیاله سو کلو کې کارونه نه وسوي. نو خپل افغانستان څنګه لرلو چې ځوانان جذب کړي وای؟ د دې لپاره ولسمشر په مختلفو پروګرامونو باندې کار وکولو، خارج ته د ځوانانو لګلې په قانوني شکل چې اوس موږ ځینې ځوانان په کاچاکي شکلو باندې تلو، یا د موږ ګاونډي هیواد ایران، پاکستان او دغه ته چې هغه په لارو کې له مشکلاتو سره مخامخ کېدل بندېدل، او یا یورپ ته تلو چې په سمندرونو کې بغیر کېدل، د هغوی لپاره خارج کې د سوې سعودي عرب سعودي عرب متحده امارات او قطر سره خبرې کړي چې تر 2 لک پورې نفر تل تجي 15000 نفر به ډیر زر اول جوپه به شروع شي چې د ځوانانو مینیت رول پکې ډیر مهم دا وغي ورته د ټریننګ لپاره کارمو اجتماعي وزارت سره په ګډه ان شاء الله پروګرامونه جوړوي چې نیمه مسلکی لیبر لغونه جوړ کړي چې مسلکی نجار او مسلکی ورینکار په اړه برخه کې یو دوه میاستنې درې میاستنې کورس ورته ورکوي او غي رواني زده یو برخه په دومره برخه د نړیوالو کومکونو بیرته اعتبار راجلب سوی دی ان شاء الله نړیوال بیرته غټي پروژې چې فراس کې امریکا دی هغه بیرته شروع کیږي غټي غټي پروژې او په انیال کې رئیس جمهور په یو بل پروګرام باندې لګیا دی چې غواړي خپل باندې خپل لاستراوړنه ولرو چې هغه نو د خیرات له پیسو نه بس د لاسکار مغه کارونه کړی نور په داسې کار باندې فکر وکړي چې زیربنا یا خپل ایدات ولرو چې ښه بیلګه دی تافي پروژه ده چې یو غټه لاستراوړنه د افغانستان یعنی تاریخ کې نه د سوي او کاسا زر په نامو بل پروژه ده د لروسی سره دی یو پایپ لاین باندې خبره روانه ده چې روسیا غواړي ان د تټاپیم یو اندازه غټ پروژه ده چې هغه په لیکل لدیغه لارې دا روان شي په انیال کې د بندونو پروژه چې هغه زیربنا پروژه دي موږ په تیرو دیاله سوکلو کې په دروي د څلورو بندونو کار شوی دی ولی موږ په راتلونکي کال کې په ولسو بندونو باندې کار شروع کوو چې یو خو په ولسو بندونو او په کوم بندونو چې اوس په اله دی هغه برق هغه دومره کپاسټي زیاتیږي چې دوه چنده برق به موږ تولید کړای شو په راتلونکي کال کې خو دغه ترڅنګ په ولسو بندونو کار شروع کیږي چې دا اره برخه کې ځوانان په کار لګيږي او یو بل غټ پروګرام نو یاد دی لګیا د ځکار ملي پروګرام د مختلفو وزارتونو انکشاف دیات وزارت پوره کله هغه به د کار ملي پروګرام لاله تقریبا تر په دوه کلو کې تر 900000 پورې ځوانان په کار باندې ولګوي یعنی دولت او کل کې حکومت به دې باندې کار کوي چې تراتلونکو دوه کلو پورې تقریبا وکولای شي 80% ځوانان چې زموږ بیکاره دي هغه په کار باندې ولګوي
راځم د مدني ټولنې په برخه کې د ولسمشر سلاکار عاقلی عادل بهرام ته عاقلی بهرام د افغانستان کلتوري او سنتي محدودیتونو طبقاتو تاسو د ځوانانو لپاره په ستراتیژي کې هغه برخه چې د نجونو او پیغلو ده د هغه ونډه ته څومره خوشبینه یاست
که د تاریخ وودو ته نظر واچو رښتیا موږ د ډیرو ناخوالو سره هم سر و او په ډیرو ناخوالو باندې تر شوی یو او اوس هم د مشکلاتو نه خالی نه یو هر اوس هم هغه مشکلات سم سر کار شته دی اما ته کوم از چه زراغ للم خوست که می ده سه چه چه ده مخبل ارزیبی و خوست که او ده خوست خل کنم ولیدل زر دیر دو تا خوشبی نیم اوز چه حتما به ده استراتیجی ده جنو پا برخکیم به دیر خش شکل عملیکی او دیر خش شکل پلیکی زکه چه نن ورز ورونه ورځ سره موږ نشو مقایسه کولای پرون رښتیا موږ د ناخوالو ساتو فرهنګي مشکلات سره ډیر مخامخ وو اوس هم هرچند چې موږ به هغه فرهنګي یا هغه مشکلات ولیرو اما موږ وینو چې خلک اوس دوه حاضر دي چې هغه باید د لونې تحصیل وکړي د لونې باید مکتبو ته ولاړ شي د لونې باید پانتونو ته ولاړ شي او بل اخر دی باید په کار په دفترو کې کار وکړي یعنی د زه د یو مور په صفات او د یو خځې په صفات باندې زه دوه ستراتیژي ته ډېره خوشبینه یم د خځې په صفات
بیا هم راځم د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو په چارو کې مین ډاکټر صاحب کمال سادات ده ښاغلی کمال سادات تاسو د افغانستان د مختلفو سیمو ته سفرونه درلودل ولایتونو ته ورغلی او د ځوانانو لپاره د ملي ستراتیژۍ په ارتباط هم د دوی نظرونه راواخیستل اصلا څنګه مې احساس کړه د افغانستان د ځوانانو ستونزې څومره سره ورته والی لري
اصلا کې خو د افغانستان اکثره ځوانان چې د یو شانتي ستونزې لري خاصتا د بیکارۍ په برخه کې یا د تعلیم په برخه کې یا په نور اړخونو کې خو دلته یو څه توپیر شته دی په ځنه ځوانانو کې سیمو کې کچری ځوانان بیکار دي خو الته بیا د نورو خلکو د بیکارۍ سره فرق لري مثال په هرات ولایت کې یا په نورو بدخشان ولایت کې یا بامیان ولایت کې الته د ځوانانو ستونزې ځوانان چې مونږ یې دوو مېرمنه نارینه ټول پکې راځي فرق په دې کې دی لکه په خوست کې په پکتیا کې په کنړ کې په دې ولایتونو کې فرق په دې دی چې
الته زن زوانان ستون زین لري زکه چې هغه سیمو کې میرمن پیغله ته هم خلق اجازه ورکوي چې مکتب ته لاړ شي په هنتون ته لاړ شي الته کاروبار وکي همداشان زوانان سبزی خرڅوي زوانان په نورو اړخونو کې مصروف دي خو په دې ولایتونو کې لکه خوست پکتیا پکتیکا یا کونړ په دې ولایتونو کې اکثره خلق چې دی هغه خپل زوانو لونو ته میرمنو ته اجازه نه ورکوي ځنې کلتورونه دي نوړه کلتورونه دي چې هغه مکتب ته ولاړ شي مدرسې ته ولاړ شي پوهنتون ته ولاړ شي یا د جامعې ماحول داسې دی عموما کې چې کومه ستونزه دی موږ په دې اړه ډېر جدي قوي پروګرام پیل کړی دی زه امید لرم چې موږ به په دې کې تر وبریده پورې بریالي وو ځوانانو ته ښه پیغام ورکوو ځوانانو ته وایو چې بسم الله الرحمن الرحیم الکاسب حبیب الله کسبګر چې دی دوست د خدای دی کسب زده کوي یوازې دنده په حکومتي ادارو کې نه ده دنده تاسو ستاسو په خپل کور کې دنده ده خورکی ته وایو چې ستا په خپل کور کې په دلاس کې دي دنده ده په خوا ګوره دغه غاړې کندرۍ خوړې خولۍ او د لستونی به په مریو جوړېدل په زرتارو به جوړېدل د به ښه مارکېټ لرلو موږ دوی ته وایو چې خورکۍ ته په کور کې ناسته یې دې نه خپل هغه پخواني کار نه کار واخله یا د زوغانو وریښمو چینجي به چې خلکو په کورونو کې ساتل موږ بله ورځ چین ته تللي وو د ملګري شهیدان دي هلته د وریښمنو چینجیو نه اوس په فابریکو کې ساتي غټې غټې کمپنۍ دي خو دا وړې کمپنۍ مخکې زموږ په کورونو کې وې همدوی ته وایو چې اوس هغه پخوانۍ میرمنې څومره تکړه میرمنې وې دا وړې کمپنۍ په کورونو کې وې راشئ او د وریښمو کار شروع کړئ هغې کې پیسې دي هغې کې عزت دی هغې کې وظیفه ده هغې کې دنده ده نو خلکو ته اما پوهاوی ورکوو چې خلکو یوازې دنده کار په حکومت په مؤسسه کې نه بلکې ستا په کور ستا په نغري ستا په لاس کې دنده وظیفه ده خو که تاسو له زړه له کومې وغواړئ چې د خپل ژوند جوړ کا
زیات مننه کوم جناب ډاکټر صاحب کمال سادات د ملګرو ملتونو د ځوانانو د بخش مسؤول ښاغلی نور محمد مراد بیا هم راځم تاسو ته ښاغلی مراد سره دی چې وزیر صاحبان زیات خوشبینه دي خو هغه څه چې دا نږدې یوه نیمه لسیزه په افغانستان کې وو داسې معلومیږي چې د افغانستان اکثره هر بخش کې زیات د نړیوالې ټولنې په اقتصادي مسایلو باندې بنا دی څه فکر کوئ دې ستراتیژي د عملي تحقق لپاره به نړیوال ډونران مرسته ته حاضر شي
جناب خیل صاحب مخکې دیسی اما تاسو د لومړي سوالم یو جز پری خود فکر کوم اصلا دا ستراتیجی باید د خلک همیشه ستراتیجی او پالیسی او ری به عام خلک به فکر کوي زدا یو بل کاغذ مونږ تر را بار کو ستراتیجی او پالیسی ډیر بنیادی شیان دي یو اداري کې بل خصوص ک پالیسی مونږ تعریف کو پالیسی عموما یو داس سند دی چې هغه ارګان ته یا دولت ته یا یو دفتر ته دا په ګوته کوي کوم کارونه باید کوم اولیتونه هغه لري او ستراتیجی بیا دغه تطبیقي طرحه ده که دا لیکل کیږي چې فرض مثلا دا کارونه څنګه وشي لکه مخکې سورته جناب وزیر صاحب او موین صاحب اشاره وکړه چې موږ د کارمندنې یو مشکل ده دا یو غټه ستونزه ده اولیت ته خو څنګه باید کارمندنې مشکل رفع کړو یا حل کړو دغه د ستراتیجی ده د تدیر بری د اړتیا ده چې همیشه افغانستان په د نورو په همکاریو ته یا د نورو همکاریو ته ضرورت لرلو چې هغه سره مرسته وکړي خو ان شاء الله په دې ستراتیجی کې یو شی سي خاص پام ورته سوی ده هغه دوامداره حل لري دي بعض مشکلات فرض مثلا څنګه باید موږ لکه مخکې سی اوسمین سی ورته اشاره وکړه څنګه دی کورس په داخل کې دا وړي فابریکی سی دغه ته څنګه وده ورکو یوازې په دولتي په وظایف باندې ډیر پیغه باندې ټول ستراتیجی نه راچرخي او د دې ترڅنګ نور په داخل کې کوم د موږ پنګوال سی دی داخلي پنګوال سی دی افغانستان هغه څنګه دی ته تشویق کړی سی هغه زمینی د کار مسایل کړی ځوانانو ته نو دغه سی ورته شیان ته اشاره شوې ده ترسو په دې باندې خودکفایي افغانستان یو شی بل سډیر د مشکل د افغانستان کې موږ همیشه داسې طرحې جوړی کوو هغه بیا بدبختانه د الماریو زینت سي د دې لپاره هم یو ډیر ښه پلان په نظر کې لرو یا موینیت په نظر کې لري البته یونیف پی سره همکاري کوي هغه داسې د ځوانانو پارلمان د سي هغه به د دې تا
طرحی نه دوامدار نظارت کوي تر څو دغه تطبیقي طرحی سی وړاندې کیږي دولت ته سیاغه مختلفو سکتورونو په دې باندې کار کوي که هغه د سیتامي وزارت ته کړي کارمندني وزارت ته یا نور مربوطه وزارتونه دي دینه به د وزارت په سطح او د دولت په سطح دینه پرته د خپل ولس سیاغه ځوانان دی او د غونو مندګان د مختلفو ولایتو سره دي هغه به د دې نظارت کوي او موږ سیکل استراتیجی یو بل ابعاد دا بده دا اوسه یعنی واز ټول مسولیتونه دولت ته نه دی ورکل شوی ځوانان هم باید ځینی مسولیتونه واخلي سیاغه څنګه ونده خستلې سي دي بیا رغونه کې د هوا د او یا بل خصوص دي په استراتیجی په جوړونه کې نو ان شاء الله په دې امید چې دا بل نورو استراتیجیان نه دي نورو تطبیقي طرحونه په خاص تفاوت سره وي او په دې هله سي دولت چې فعلی کومه سیاسي اراده پیدا شوی ده لا زیاته کوي سي او د دې په امکاناتو کې به ان شاء الله چون سي کوي سند جوړ سي دي د خلکو دي ولس په شبه جوړ شوی وي غته بیا ډونر پیدا کول هم اسانه دي د لپاره موږ په یو طرح باندې تار کار کړی ده مصعب علي شاهد ده یو مجلس سي دي ملل متحد دي ارګانونو جوړ کو دي یونف پی په دفتر کې سي دي ملل متحد ټول هغه ارګانونو سي ځوانانو په بخش کې کار کوي هغه دعوت شوی وو تر څو دوی ته هم ستراتیجی معرفي کوو هم د دوی نه دا تعهد واخلو سي دي کې همکاري وکړي تخنیکی او مادي همکاري او ان شاء الله دوم قدم بم داوي سي یو له سفارتو څخه حالت مجالس جوړ کو سي مصعب سربراهي کوي تر څو ټول پنګوال سفارتونه دي او ځین نور پنګوال دي سیاغه خارجي دي هغه بر غونډ کړو او د ستراتیجی په تر معرفي تر څنګ به ان شاء الله د دوی نه دا تعهد اخلو او موږ سي ابتدایي د دوی سره کومي ناستي درلودلې دي دوی هم دغه سند ته ناستي تر څو د ځوانانو په برخه کار وکړي ان شاء الله تطبیق کې روخانه ښکاري
ډیر زیات مننه کوم خاغلی مراد له هر اړخیزو سرګندونو څخه بیا هم راځم سلاکار وزیر صاحب شبیم خان کټوازی ته خاغلی کټوازی تاسو باندې د خوځ د ځوانانو نظرونه اوریدي دي په هغه کې د نورو مسایلو تر څنګ چې هلته د ستراتیژۍ په ارتباط باندې وړاندې کړل یو دا مو چې اصلا د ځوانانو مدیریتي چارو ته حتی لږ تر لږه ماموریت هم نه جذب کیږي یعنی یو ځوان که ګوندي شناختونه لري تنظیمي شناختونه لري یا هغه موږ په اصطلاح کې په عامه اصطلاح کې ورته واسطه وایي چې یو څوک پیژندګلوي نه وي هغوی ته دا زمینه نه مساعدېږي څنګه ده د حکومت بلاخره سره ده چې د یو کال کې هم هغه په اصطلاح د خلکو څومره توقع و هیله چې په دې ارتباط باندې وه هغه هم په هغه شکل باندې نه ده ترسره شوي نو د حکومت اراده څه ده عزم یې څنګه ده چې ځوانانو ته به دا زمینه مساعدوي یعنې دوی وړتیاو ته په کتو
دوه برخې لري یو برخه کې داسې ځوانانو ته کار نه ده ورکړل سوی فکر کوم په تیرو دیالسو کلو کې به دا کال تر ټولو غوره کال یې چې ولسمشر قدرت رسېدلی ده موږ تقریبا تر 50% پورې نوې مقررانې کړي دي هغوی ځوانان دي د والیانو په سطحه د وزارتو په سطحه د سفارتو په سطحه باندې د ریاستو په سطحه او په کته مقرري وکړو تر 50%
وزیر صاحب که دقیقا زه تاسو ته وایم همدغه تاسو چې ادعا لري چې ځوانان موږ جذب کړي دي مدیریتي برخو ته تر ولایت پورې دا مو چې په یو شکل باندې دا مناسبات په حاکم دي یا ګوندي مناسبات یا سازماني مناسبات یا بل شي مناسبات دي دا چې د ځوانانو د وړتیاو په اساس باندې په یو ملي روحیه باندې دا کار نه دی شوی
ځینې بستونه مثلا ولایتونه و یا په لوړ کې بستونه سدي شاید هغه کار سوی کې زه په کل کې د حکومت کې مشکلات نه ردوم زه به چون خپل یو ځوان مغسی مشکلات وي ولیک بیا هم فکر وته کوي کاغه سمتي یا کورنۍ په حساب څوک مکر سوی البته هغه بل وړ زده کړی لري او یا اته د ماستری تر کچې پر زده کړی بل لري داسې څوک مکر سوی بیا به مغه دي تخصص سره په نظر کې نیول سوی سره د کورنۍ یا ګوندی په نظر کې نیول سوی ولی په ټیټو بستونو کې موږ اکثرا د سی بی آر او د اصلاحاتي ادارې و دغه لارو کېږي البته په هغه کې په تیر کې پوره فساد اوسې ترې واده مخه موږ نیولې ده او دا ادام نه کوو چې مطلقه مو د فساد مخه نیولې ده خو دغه ترجمان یو چې د فساد مخه به نیسو او هسې سیستم به رامنځته کوو چې په سیستم باندې د فساد مخه ونیسو د افرادو په تبدیلي باندې په ارګانو کې د فساد مخه نیول امکان نه لري ځکه چې هر څوک مراوسې دي هغه بیا هغسې سوي دي بیا سی وی دی نو اوس په رولس مشر په دې فکر باندې دا چې دا سیو سیستم رامنځته کی چې سیستم شفافیت راوړي او نو د فساد مخه ونیسي.
اغلی عادله بهرام پرزایده چې زیات ز د خزو په ارتباط باندې تاسو نه ز پښتنی ولرم اصلا حکومت څه پروګرامونه لري چې تاسو تاسو فکر کوئ همیشه په ارخ کې ویني یا داسې خبرې دي چې تر اوسه پورې زموږ خویندې نه دي بېخبره؟ منتها دا حکومت تعهد لري ژمنتیا لري چې خویندو ته په بېلابېلو برخو کې یا د کار زمینه مساعده کړي یا نور د دوی د ژوند د ښه کولو لپاره پروګرامونه ولري.
موږ باید په یوه شي باندې سترګې پټې نه کړو چې اوسنی حکومت په ډېر مشکلاتو سره مخ دی. خو واضح خبره ده، مشکل واضح دی چې موږ درې انتقاله په مخ کې درلودل چې اقتصادي انتقال و سیاسي انتقال و او نظامي انتقال و. موږ هغه درې پروسې چې په تای کړلې نو خامخا به مشکلات وي، خامخا به په دو حکومت کې ستونزې وي، او بیا دا ستونزې چې پاتې دي واضح خبره ده چې د تېر حکومت نه موږ ته ډېر د فساد اداري و دا مسایل ډېر پاتې دي چې په دو کې سخت دو سکه تب تلاش کوي چې د دو ټغر ټول شي او یو شفافیت طرف ته ولاړ شي حکومت. نو راغله نو د ښځو په بخش کې، د ښځو په بخش واقعا ډېرې برنامې دي او رئیس صاحب جمهور دو ته ډېر متحد دی چې په هر شکل کې باید ښځو ته لارې چارې اوارې شي چې څو دی وکړلی شي مکتبو ته ولاړ شي، دی وکړلی شي پوهنتونو ته ولاړ شي او بالاخره دی په ادارو کې کار وکړلی شي. د ده یو وعده چې د ښځو سره کړې وه، خو موږ بېرته همدو فرهنګي ټولنو ترګرځو چې دلته هغه دی مشکلات شته دي چې نجونې یو ځای د وړکې سه پوهنتونو ته نه پرېږدي، یا په یوه صنف کې خطبا بیخي نه پرېږدي، اما یو پوهنتون کې نه پرېږدي. رئیس صاحب جمهور یوه وعده چې د ښځو سره کړې ده، یوه وعده یې دا ده چې حتما به ښځو ته مشخص پوهنتونونه ایجادي او هغه به د ښځو د طریقه رهبري کوي چې رئیسانه به یې ښځې وي، استادانه به یې ښځې وي، او بالاخره په هغو کې به ټول شاګردان نوي پیغلې نجونې وي چې هغې خپل عالي تحصیلات پیشتهیسي. او بل ډېر اساسي موضوع باندې چې رئیس صاحب جمهور تاکید لري په څلور وثیقو باندې ډېر تاکید لري چې هغه د میراث وثیقه ده، او د تولد وثیقه ده، یا د زیږیدنې وثیقه ده، د طلاق وثیقه ده، او د مرګ پس د واده وثیقه ده. وبخښي چې دا څلور وثیقو باندې تاکید لري چې باید ښځه حتما په میراث کې شریکه شي، ځکه چې د موږ په ټولنه کې ښځو ته بیخي حق نه ورکول کیږي، او یا نه غواړم چې هغو ته هغو مسایلو ته ډېره ورشم، خو ځینې مشکلات د دوی په حق په میراث کې شته دي، او د دوی د تولد مثلا راجستر کې، د دوی نکاح ختنه راجستر کې، د دوی طلاق مثلا راجستر کې، دا واده ورسره کړې ده چې دا مسایل ته پیګیري کې چې څو د تاوتریخوالي نه په کورنیو کې مخنیوی وشي، ځکه چې ډېر غټ تاوتریخوالی چې په کورنۍ کې جوړ دی دغه څلور مسلې دي چې په کورنۍ کې په شکل د اشکالو د لمنویله کې، او په کورنۍ کې په دو مسایلو باندې تاوتریخوالی رسي. واضح خبره ده چې که رئیس صاحب متحد نه وای د ښځو حقوقو ته، او یا یې د دوی دپاره طرحې په نظر کې نه لرله، یا یې د دوی پیسې کې هغه کارونه په نظر کې نه وای، د ده مېرمن به د ښځو په راس کې نه راوتله. اولینه مېرمن ده په افغانستان کې چې د رئیس جمهور مېرمن، او دا مستقیمه غواړي چې د ښځو سره همدردي ولري، او دا حداقل که اجرایي صلاحیت نه لري، حداقل دا هغه نظر یې په ښځو باندې وي، او د ښځو نظریات واري، او د ښځو مشکلاتو ته په شکل د اشکالو ځان ورسوي.
زیاته مننه کوم له تاسو نه. بیا هم راځم د ځوانانو په چارو کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت معین او ډاکټر صاحب کمال سادات ته. ډاکټر صاحب، تاسو په ځوانانو په اجتماع د خود ځوانانو په اجتماع کې میادونه وکړه، او محترم ډاکټر صاحب مراد هم د دې خبره دا مسله را واخیسته، د ځوانانو د پارلمان مسله څرنګه ده؟
په راتلونکي کې د ځوانانو پارلمان جوړوو، او په دې پارلمان کې به د افغانستان د ټولو ولایتونو ځوانان دوه نفره هلکان دوه نفره جینکۍ ګډون کوي. عملا به به پارلمان ته ځي، پارلمان کې به کینی لکه اوسنی وکیلان صاحبان، دوی ته به مونږ د حکومت چارواکي را غواړو، دوی به د خپلو ولایتونو ستونزې، مشکلات، د هغې پرمختګونه وزیرانو صاحبانو سره شریک کوي، هغه بیا خپل شورای وزیرانو کې آن تر جمهور رئیس پورې رسوي.
یعنی دا به یو دایمي ارګانی؟
بالکل بالکل، دغه به هر ربعوار څلور میاشتنی، شپږ میاشتنی، دوی به په پارلمان کې کینی، دوی ته به تنخواوې، د دوی ټول مصارف به وي. مونږ یونیف پی ملګرو ملتونو نه ډېره مننه کوو چې یو بې طرفه ارګان دی، هغې دغې ټول مصارف مونږ ته منلی دي. دغه ځوانان څنګه انتخابیږي؟ مونږ له ځوانانو نه غوښتنه کوو، له ورونو غوښتنو نه، چې تاسو په خپل کلي، په خپل ولسوالۍ، په خپل ولایت کې هغه تکړه تکړه ځوانان چې هغه په ریښتوني ډول ستاسو غږ تر مرکزه پورې رسولی شي، هغه انتخاب کړئ.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ښاغلی ډاکټر کمال سادات، د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار شمیم خان کټوازی صاحب، د مدني ټولنو په برخه کې د ولسمشر سلاکار آغلی عادل بهرام، او د ملګرو ملتونو د ځوانانو د بخش مشر محترم نور محمد مراد دا چراغلی حاضر شوی، زموږ سره اوږد بحث ولرئ، په بېلابېلو مسایلو باندې څرګندونې ولرئ. ستاسو د حضور نه او ستاسو د ګډون نه زیاته مننه کوم.
برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد تعداد باید چی شوشی واگونی سر خواهم ویده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریو نه تر پنځو پورې.